دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوی ده. السلام علیکم. نن د تایرایډ غدې په باب متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. د یک شنبې ورځ د لړم یا عقرب 9 د نومبر 6 خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تبدسل کېده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې شوې ده. شغل یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د الکترونیکي تذکرې اداره وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ په ټولو ولایتونو کې بیا پیل کړې. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په ځلونو د تذکرو او پاسپورت ویش ځنډول سوی او له دې درکه د خلکو انتقادونه زیات سوي دي. د ایسای او معلومات ملي ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 8,000,000 تنو الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې پیل سو او په وروستیو کلونو کې بهیر زیات چټک سو، خو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دا پروسه ټکنۍ سوه. طالب او پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن د لارې پر سر له څو ورځو خبرو وروسته موافقې ته په رسیدو کې بریالي سوي نه دي. نن اومه ورځ ده چې د سپین بولدک چمن لاره بنده ده او له کابل دواړو خواو ته زرګونه مسافر او بار وړونکي موټر منتظر پاتې دي. دا لاره د تیر یک شنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان په یو اړخیز ډول بند کړه چې یو نامعلوم وسلوال کس د دوستۍ په نوم دروازه کې پر پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې ووژه او دوه تنه ټپیان کړل. پاکستان له طالبانو د حمله کوونکي د ورسپارو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو د افغانستان له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د یو ګډ میکانیزم د جوړېدو په اړه د نظر تبادله وکړه. د پاکستان د ډان ورسپارنې د راپور پر اساس دا ډول میکانیزم به د ورته پیښو د تکرار په صورت کې په تحقیقاتو کې له یو بل سره همکاري وکړي. د ترکیې د پوځ راتوي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حمله کړي چې د کوردانو ډلې په نشه کړي دي. انقره د کوردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیر اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کوردانو د کارګرانو ګوند یا PKK پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حمله کړي دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او تر 80 زیات نور ټپیان شول. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یو ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې د ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقه نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سږکال نړیوال جام سیالۍ چې د دورشي ودونه پکې برخه لري، د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غودې یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په ښځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غودې عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کومې دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره ده چې واټساپ هم پکې دی، که چیرته مو د انټرنیټ کیفیت ښه وي واټساپ ته اړیکه ونیسئ. 00 420 1212 6401. بلش میرا دا 00 420 1212 5401. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهیر راځي پیل بل تاسو وکړو. دغه د تایراید غوده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب، ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه دا و چې د تایراید غوده اوریدونکو ته څنګه ورپیژنې په عامه کې؟
تایراید غوده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غوده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرامه وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي، نو بیا یو نوی مرض ورکوي چې هغه ته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي، چې دغه مرض په ښځو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، ډکو میتیازو به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. چیرته د یو چا په نیز باندې دغس یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، دی وجود ګرموالی، خلا د زړه هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري د حمل سره، یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ آی وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغو ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د طبابت دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا اساسی او فندمنټل ډول سره بیا لمنځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وژن را مسته کیږي نو په غیلتو باندې مو خبري وکړو بیا به د جن اورس لودین صاحب نو ز تاسو پښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرام وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سوچ مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کار تمرسته کوي باید محافظت وسی دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي.
چلودین صاحب دغه نقطه ته راتلله ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټي نډولر ګایټر وایي چې هغه کې په خپل دغه غده ډیره زیاته غټیږي د مخ خواته او شا خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي اول بعضی وایرسونه دي بعضی بکتریاوی دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل دي غدې د التهاب سبب کیږي نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضی دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل دي جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل دي یو بل مین کاز ده ځکه چې کله یو خوري او مور حامل واخلي نو په حامل کې د په دې صورت کې دي په وجود کې بعضی هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبې کوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته ټیټري او ټیفور وایي د غول لیول زیاتیږي او ټی اس ایچ یو بل هارمون ده د غې لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا ایودین کمواله او زیاتواله نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو هم منتظر دي به هم پوښتنه لري مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته
مهرباني وکړئ
فضل هادی وردگ ما دی وردگ را
مهربانی وکړه وردگ صاحب
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه دغه پښتنه د مونږه یو دوست یا په کورنۍ کې د دو سن با شپږ وشتو کلووی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه د ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګی ورته پیدا شو د دو پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګین پیدا شو نو د د خلم و چیږي او د لاس په خول ارزا ورته پیدا شوی او د زړه تکون ورته پیدا شوی او د پارسو به ډیر دی د استنر دال تاسو موږ شون تم په لرو پرتو سیمو کې دی دال تم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکل شوی د نو د احمدی صاحب نامه وختن او سوال دغه دي چې د دو سرته وکړو دغه هم دغه موږ مریض هم دغه جاغور به مریضای باندې اخته دی او کدا کوم بل مرض دی توما بیل ناروغی ده دا میوه پختنه و د احمدی صاحب نه
ډیره مننه سلامت اوسې وردګ سه فکر کوم پختنه واضی و ډیره ښه تشریح ساتمن به ډاکټر صاحب درته خپل ملاحظه او ځوابونه وایي. سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مې ربانی وکې ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو
ملمت و علیکم سلام پختون سه ستړي مشي مې ربانی
خیر وشه احمدی صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه دې قبول کړي. تاسو مې الماسین پښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کړي. دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که په پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي. او بل خبره مې ده د کم خونی خبره وکړه آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای؟ او پښتنه مې ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي نورې کمی مریضي زیږولای شي.
کور ودان ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې. ډاکټر صاحب احمدزی حتما ستاسو پښتنه لیکلې ده وروسته به درته ځواب درکړي. خو راځئ چې بل اوریدونکو ته ورسو. منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم جی سوال دی او جوړ به در بخیر خیراتی
ډیره ډیره مننه سلامت او زی استګزای سپستړی مشه
مننه جوړ ساته یی چې خوښه چاره کوی غواړم تاسو ډاکټر ساته جی السلام علیکم دا د جاغور مریضونو په اړه زه خبرې درته شریک کوم چې ما یو زوی دی کنه نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثره خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا کدر توان تقریبا د دوه کار و چې دا غوړي چې پیدا سوله نو په غش پکې متاسفانه چې مثلا په کندار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یې کیسه ته دوا راکړه ولدا په کچیر د غټیږي مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شي غټیږي کنه چې واده کوي ورپورته غټیږي او کني یو کیسه ته دوا راکړي مثلا دا نه عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو چې عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یې دا غږ نه پیدا ستونه پرسیدي کنه
کاستونه پرسیده
هو ودا جا اور مریض چې دی هغه دا کومه چې څونه شي تر اوسه مصرف پاتې کنه نو بیا یو کس ته ور کول دا وسمه رقم پر سیو مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمه خبر کوی ماش ماش جنجال چې جالي نو دا ځای پر سیو هغه به وبد شي
ها اته ځای سي تاسو په لیکه کې پات سي زبر ډاکټر صاحب نه پښتنه کوم کوم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دا مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لاڅ ځای سي نه پښتنه لري ماشوم وایي ستونه پر سیږي او
مشکل ورته پیدا سوی وو بیا تللی وی اوس پیلنستازوی دو کلن ده او دغه چې ستونی پړسیږي د دې په څنګ کې نور د وجود ګرموالی خوله د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه داشت چې خو بوست د پنځ باندې نه موجوده څومره وخت ولاند
ولکه د توام چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشه مچ بده دا وسه د کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر به فرمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه دوه درو درو کمپلې کې بده دی په یو کمپلې کې بده یا یو کمپلې د ځانو غرزه وي د شپې پر اکشن په وار وایم پټکړ دی چې چاله کړم وایز ما ګرمي کیږي او وس دغه کله توام چې دا تو کار دی
زه خو به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې باز کې یا ولر سي یو ځای دی دا خولې پرې لسه خولې مزيات دي نو کوم شي نه کوي
خلم ډېر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سي اوس خلند اوس پرند پر اوس خلند
اته کاران
اوس برابر وکړې پرې ته کلند اوس اته کلند رسېږي
رادیو غږ مچټ کې خبرې وکړي مهرباني ستاسو غږ راځي د رادیو غږ ما ورستاسو خبرې نه اوري مهرباني وکړي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهربانی زرملوال صاحب
سلام نو نی کی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه پښتنه ده چې دا جاغور یا په دمغه په جای ته خو غلط نه سم د غمبره هم ورته وایي دې مرسته نو د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې دا مرض مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او د دې نه علاوه بعض د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه لوو
سلامت اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو کې راخلو بیا راځي ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
مله
علیکم سلام مهرباني غاګ مرادي
اها زما پوتنه راځه چې آیا دا عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي انا
که چیرته تکلیفي عملیات شي کنه او ډیره مننه پوښتنه مو یاداشت و سلامات اوسې بل اوریدونکو به مرو واخلو چې بیا منتظر پاتې نشي اوریدونکو تاسو بیا اړیکه منې سي د باور وسې اوریدونکو بیا په ورسره د ډاکټر صاحب پوښتنه به ځوابونه به ورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام غږ مو وصل دی خبرې وکړئ مهرباني فکر کوم زموږ غاګناوري یاد ده چې د دې غاګ مخته ناراضي پاره سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونی ولې یو شی به صبر وکړي چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونی سي ډاکټر صاحب راځي چې د ورداک صاحب د پوښتنه پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونه پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو اتمن پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک صاحب
تلودین صاحب طبابت کې یو بل د هر مرض عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیص تفریقی، یعنی ټول هغه مرضونه چې د یو بل سره مشابه لوحه یا کلینیک اراز او علائم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي. د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي، مثلا دا چې د دوست شپږیز کلن د ستونه التهاب لري، نفس تنګي هم لري. نو په جاغور کې لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، که چیرته یو څوک جاغور لري، د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستوني د پړسو په څنګ کې به مریض سبا خلا هم پیدا کیږي، مریض سبا د زټکان هم پیدا کیږي، مریض سبا وساسبانیت هم پیدا کیږي، مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري، په زنانه وي کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي، حتی بعض حالاتو کې توقف کوي. نو دا د کوم امتیاز ته به ډیر زیات دي، وزن به د لاسه ورکوي. که چیرته د دې پارسوب او د نفس تنګي پر څنګ کې دا څه هم موجود وي، نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري. نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپټي دی، یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ، په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټیتری ټیپور او ټیسش معلوم شي. که چیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي، نو مرض تشخیص واضح کیږي او دغې هغه تداوي خطیسیر هم معلومیږي. خو که چیرته داسې نه وي، په نورې که چیرته بیا د تروخې تنفسي په مجرا کې مشکل وي، کله چې دا د تروخې تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته شي، او یا دا چې مثلا په ستوني کې د کوم بل افت د وجې نه د تروخې تنفسي په مجرا باندې فشار وارد شي، نو هلته دغه تبادله د غازاتو ښه صورت نه نیسي. هم په دې صورت کې مریض ته نفس تنګي پیدا کیږي، مریض ته ستړتیا هم پیدا کیږي، او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخې تنفسي یا د مری وي، دغه ټولو سره باید یو بل سره تفکیک وشي. نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دو اراضو په څنګ کې چې دا کوم اراض ځای لري، دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي، دا ممکن کومه بله ناروغي، خصوصا د تروخې تنفسي کوم بله ناروغي وي، دا د جاغور ناروغي نه ده. ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شان ته اشاره وکوله، دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي.
او ډاکټر صاحب، دغه ټي اف ټي معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه، ممکن اړتیا وي چې یو څوک وکړي، دا څه ډول معاینات دي؟ پرمختللي دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی؟
لودین صاحب، دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي. دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده، اف معنی فنکشن ده، او ټي معنی ټیسټ، یعنی د تایرایډ د غدي وظیفوي ټیسټ. دا په وینه کې کیږي، د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي. هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هارمونونه دي چې ټي 3 ده، ټي 4 ده، او ټي 6 ده. د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدي د فعالیت زیاتوالی ښیي که کموالی ښیي. خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض او علائم هم ورسره موجود وي. خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي.
ښه، ډېر ښه. پښتون صاحب پوښتنه درلوده، وایي جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډېره زیانګال کیږي، یعنی له ستونزو سره مخامخېږي، او بل د وینې غوړ یا د ځیګر غوړ وایي تاثیر کوي پې کنه؟
پښتون صاحب، زه هم خپل سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د څلوېښت کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي، او په ښځو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په ښځو کې نسبت ونرانو ته دغه ناروغي زیاته رامنځته کیږي. او د وینې غوړ یا کمخونی دې سره کوم کار نه لري، خو برعکس که چیرته څوک جاغور ته لاړ شي، جاغور بیا د کمخونی سبب کېدلی شي، او هغه جنجالونه یا اختلاطات یا هغه مشکلات چې په خپله د جاغور ناروغي د وژن رامنځته کیږي، اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي، خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابېږي، په اډوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي. همدارنګه دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د غوی په نسبت باندې د میاشتنۍ مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور چې غته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیسي، یا مثلا یونې ته لاره پیدا کړي، د دې لول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، دې ته تایرایډ سټورم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپله داد همدغه غدي اختلاطات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده د خپل زوی په اړه چې په خوا دوه کلن ورته ستونزه پیدا و، شاوخوا ته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اسیدو ساده زما دا توسیه دا دا چې د دې د غزوې د دوکلنی نوروسه دا اسیو مشکل ده. بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټې ته بویل دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په طبابت کې کلینیک جمع معاینات پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چوو ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. که دا شیان سره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګ کې دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې همدغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات فیصدي په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کېږي. نو دغه بیا د دې تداویانې چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې په لویانو کې د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوي دي، د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوي شي. او تداوي معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلېرسو میاشتو پورې دغه مرض تداوي لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوي ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوي تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله، کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانا کړه د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټنډغمبوري یادونه هم وکړله. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایراد یو بڼه ده که نه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرما لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټنډغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وایي اصلا کتابي نوم دی مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا د یو وایرس د وجې نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کله چرک ټنډغمبوري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شي ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کله چرک یا د ټنډغمبوري وایرس کیدل سي چې بعض حالاتو کې په خپل د تایراید غوده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب سي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدل سي چې د نور مختلف امراضو خصوصا د سرطاني امراضو د وجه نه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بخښه جدا مسله ده.
بله، کور ودان او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ که چیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لاره ده؟ او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه، اتلس میاسې که څلور ویس میاسې دا تداوی به کوي؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه هغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې هغوی دغه جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې له دې نه چې خدای نه خواسته میتاستاز ورکړي یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید دغه د تایراید غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وویستل شي. دوهم، هغه خواندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري. د ماشوم په نسبت باندې بیا انومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خط تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیات چې دا غوده باید عملیات شي. دریم، که چیرته د دې غودي یو شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غدي دومره غټي سي چې په خپل دغه ټوله غاړه ونیسي. نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتکس پر اساس باندې چې دغه دوی ظاهري ښکلا خرابونه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویسل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جرایي ده. په نورو ټولو حالاتو کې مختلف دواګانې په تبابت کې دي، بیا د هماغه دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. نور اوریدونکو ته به نوبت ورکړو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام یو اوریدونکي اړیکه نیول له واټس اپ اور بشو چې څه وایي. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو وصل. متاسفانه دې اوریدونکو فکر کوم مخکې هم اړیکه نیولې و، بیرته زموږ خپل غږ راته راډیو غږ راته. په هر حال اور بشو بل اوریدون کی برا وقت سری مشی اور اختیار دین کمیلی پروگرام اور اینرا بانی خبر یو کی غاگ موصل دی.
اجر جات من علیکم مشاغل دین کی محترم تاس سلام اور از در رسول ک دلمن از دین کی محترم ڈاکٹر صاحب تو سٹڈی مس اشارہ سی ورت منک مر
و دیر من نہ کوم زانی ماڑی کی نی ولدا او تاس سوای
سامانه کوم شغل له دین سه محترم اختر محمد خادینه مدال از دلمن ولایت واشیر ولسوالی د سیمه خاورم ډاکټر صاحب تم سلامونه نه کو یو د تا ناروغي پاره کچې تاسو رته تاسو کوم نوم چې تاسو اخلي ز به هیڅ نو باندې پوهه نه پېژ تاسو د ول ناروغي د کډغه ډاکټر صاحب له تشریح کې او ترڅنګ یو د موضوع څخه په هر پښتنه چې زما سترګې ډېر خروش کوي دا څو ورځې کېږي چې داسې یو ډول خوش کې چې بخې همیشه موږ هم په دغه اړه باندې یو علاج او د تر کار ته وشیم بشي.
تاسو د پروګرام له سره واورید خادم صاحب؟
نه څو د کې مخکې راځو سره
پروګرام سره کې موږ تشریح کړه دغه تایرایډ په حال بیا به لاندو کې درته ډاکټر صاحب وایي. ډېر مننه چې اړیکه مو نیولې. سلامت اوسئ کور ودان. او خادم سی بوله هلمند بل اوریدونکو را سره د تبور شو چې لکم زاینې اړیکنی ولې ستړي مشي. تاسو ازادي رادیو اوري
او ستړي مشي د سرمدي سم د هلمند ولایت د تکړه سولید خم چې ولا مهم خبرې کوم. ما ول محترم ډاکټر صاحب خمدا پښتنه ده چې دغه مریض چې دا وسته چې دوی کوم غوځه مریض ده کچې دغه زده د 2 کالو بېم تقریبا دغه د زړه تکان د سره دی او صورت می دردونه لري کله کله او دغه د زړه مریض دي ګرد وخت او کمواک مکمواک دا چې ما کوم خوراک شو ډیر کوله ته خو وزن می کم دی وزن نسم ځته ولې او کله کله د دماغ مشکلات هم راته کېږي په اړه معلومات راکړي.
سلامت اوسئ کور مو ودان. ډیره ډیره مننه محب سیبو هم له هلمند بلوریدونکو کتاب ورشو اړیکې نیولې. ستړي مشي مهرباني. اړیکې پرې شو فکر کوم اوریدونکو چې اړیکې نیسي کوشش کوي چې سمجه موقعیت غوړه کوي. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي زموږ هغه ورته تاسو سټډیو سره وصل یې خبرې وکړي. ښه ته دې اوریدونکو اړیکې هم ستونزه لري واتس اپ نه کاری کنه سي ځان مطمئن کړي چې د انټرنیټ کیفیت مخ دی. بیا اړیکې ونیسي کنه نو موږ هغه ورو د نور اوریدونکو مخ وخت هم نیسي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ستړي مشي. ډیره مننه. علیکم سلام. کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟ متاسفانه غږ مو نه اوریدل کیږي. موږ مجبور تاسو اړې کپرې کو ځکه غږ مو نه صحیح کیږي. په هر حال کولای شي بیا لږ زره موقعیت بدل کړئ. زنګ وهي بل اوریدونکو ته به ورشو چې دا لکم ځای نه وصل د ستړي مشي. ازادي راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیلې. نګران تاسو راډیو ته کیما.
ښه مهرباني تاسو ته
په فرمایل وویل چې حالا ډاکټر صاحب ویل چې تایرایډ دی غودي نارمل وزن یاند هغه یا شپاره ګرام ویل فکر کوم دا کچیر ته ولا سواتل سی مخبره جی یعنی دا مرضی حالت دی یو او بل دا جرایي عملیه باندې عملیات باندې د منځ دی ولر کیږي او کنه اورل دواګانی کو خوړي اورلم ته چاره لري او کنه.
ښه سلامات اوسئ کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب اتمن پوښتنه لیکلی دي موږ هم یاداشت کړل ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا پوښتنه ځواب کې بیا به نور اوریدونکو ته هم ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ خادم سے پختنه درلودل هلمند نه وای تاسو په کومه ناروغي خبرې کوي ځکه رادیو نه اوریدل کې پلان ډو کې ورته یو ځل بیا دا موضوع تکرار کی ممکن یو شمیر نور اوریدونکو هم رادیو نه چلانه کړی وي او بیا به راسو دي د دوه نور اوریدونکو پختنه ته
به سید لودین صاحب دا د جاغور د ناروغي هغه اومده کلینیک یا راز ولایم یا نه نشانی دا دی چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي مریض به غوسه ورځي اتیا فیصد مریضان خپل وزن د لاسه ورکوي شل فیصد مریضان بیا برعکس وزن اخلي مریض به د حرارت او د ګرمۍ په مقابل کې تحمل نه لري مریض به زړه ټکان پیدا کوي وجود به لرزه کوي او په زنانه و کې چې دغه سي د ټولو مشکلاتو په څنګ کې کېدلای شي چې دغه هغه میاشتنی مریضي هم غیر منظمه هست په بعض حالاتو کې توقف وکړي که چیرته چاته دغه سي مشکلات وي نو هغه حتما باید یو ځل دغه د جاغور د غدې د تایرایډ د غدې په رابطه باندې هغه کوم معاینات چې دي هغه معاینات باید سرته ورسوي که چیرته په جاغور باندې مصاب یاخته وي هغه باید تداوي کړي تر څو چې ټول هغه جنجالونه یا اختلاطات یا مشکلات چې د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د وجنه رامنځته کیږي نو دغه هغه مخه په موقع سره نیول کیږي او غواړم چې دلته یو بل خبره هم ذکر کمه ټول هغه خويندې چې اوغوی اقامت لري یوغوی هم حتما باید یو ځل د تایرایډ د غدې دغه شکل چې دغه اوس موږ متاثر باندې غږیږو د دې چستونه باید وکړي ځکه د تایرایډ د غدې یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی په زنانه وو کې اکثرا د اقامت یا د شندوالي سبب کیږي نو که چیرته علت یې دا وي دا تداوی شي کېدلی شي چې دوی ته بیا نو الله تعالی اولاد هم نصیب کړي دغه هم باید په نظر کې ونیسي نو دغه د دې مرض هغه خلاصه نښې نښانې یا تشریح و د کلینیک بل متیولا ورور چې د هلمند تماس نیولی لودین صاحب چې 20 کل عمر ده زړه ټکان کوي ځان هم درد کوي خستګي ضعیفي کسالت لري وزن هم نه زیاتیږي وزن هم کم ده غوسه مسه هم ورته وزي دا هم تقریبا مکمل هغه دی د جاغور د غدې نښې دي خاني دي نو د ما توصیه مته ولا ورته ده چې د همدغه ټولو په څنګ کې دا باید په خپل هغه ټیسټ هغه معنی چې مخکې مو ورته اشاره وکول چې هغه ته ټیپ کی وای دا باید یو ځل باید سرته ورسوي د تایرایډ د غدې د هورمونو لیول باید وکتل شي کچیرته د هغه هورمونو لیول کې تغیرات راغلي وو په دې معنی چې د ټیټ ټیپور لیول پورته او ټیسټ کم وو او دغه نښې نښانی ولري نو بیا واضح دي د مرض تشخیص شي دا هم د جاغور د غدې د فعالیت په زیاتوالي باندې اخته ده نو هغه باید تداوی کړي چې تداوی شي ان شاء الله همدغه ټول حالت څخه راوځي
او ننګرهار نه ورور اړیکه نیولې و پښتنه درلود وایي چې تایرایډ عملیات یو وزنی لار ده او کنه د نور دواګان هم شته چې تایرایډ سره جوړیږي او بل یو پښتنه درلود چې وایي د تایرایډ د غدې وزن کمیږي آیا ناروغي استونزه بللی شو
لودین صاحب دا چې دی غوډي هغه اوسط ډول 14 ګرام وزن ده کېدلی شي چې باج اشخاصو کې ول ساتل شي باج کې مثلا 415 ګرام هم وي نو دلته مهمه خبره ده چې دی غوډي فعالیت شي دا که فعالیت زیات شي هغه یو نو مرز ده او که فعالیت کم شي هغه بل نو مرز ده د فعالیت زیاتوالی په صورت کې همدغه تایری توکسیکوز ده یا د جاغور دی غوډي د فعالیت زیاتوالی مرز ده او که چیرته دی غوډي فعالیت زیات شي یا فنکشن یې کم شي یا هغه هورمونونه چې دغه غوډه جوړوي دیغه په جوړدو کې دی غوډي اغه سهم کم سی کم اندازه سره هورمونونه جوړ کی نو بیا یغه ته هایپوتایرویډیزم چې دا بل شکل ناروغي ده او بل د دې اغه تداویج او د وزن پر اساس باندې د دې دغه ناروغي کوم رابطه نه لري بلکې د دې غدي فنکشن یا وظیفه پورې اړه لري چې د غدي فنکشن یا د وظیفه زیاتوالی یو نو ناروغي چې دا اوس لږه کوم ده ان شاء الله ته تایروټوکسیکوز یا هایپرتایرویډیزم وای یا د جاغور د غدي د فعالیت زیاتوالی او بل د دې غدي د تداوی پر اساس باندې کوم سوال کړیو لکه مخکې چې هغه بل رور هم پښتنه کړیو چې عملیات دي مرز څنګه ده درې کټګوري اشخاص چې د دې مرز باندې مصاب یاخته شي دغه په نسبت باندې باید په اساسي ډول سره دغه هغه اساسي تداوی باید عملیات وي د دې جاغور د غدي عملیات هغه عملیات هم بیا په خپل دغه دی غاړي سرجن یا نیک سرجن یا غاړ متخصص د جراحي ډاکټر هغه باید وکی هغه یا مثلا مکمل غوډه وباسي یا مثلا په قسمي ډول سره غوډوات وباسي نو او د حامله خزو په نسبت باندې دغه یو عملیات جراحي یا کچیرته هدف کې کزماټکس وي د ملټي نډولر ګایټر وي مکمل د غاړې نیول وي او مکمل دغه د زنانو په نسبت باندې خولای لمنځه وړي وي او یا دا چې خدای مکړه په دا غوډه کې دی غوډي فعالیت زیاتوالی کومه سرطانی منشا ولري نو کچې ته په موخې سره تشخیص مخکې لري دی نه چې دا سرطانی حالت د بدن نور برخو ته متاساز ورکی یا ریشي وغځوي باید عملیات وشي په موخې باندې او دغه اورل تداوی یا مثلا هغه دواګان چې د خولې د لارې خلل کیږي مختلف خلاص دواګان دي چې د جاغور د مریضانو دي چې کله د غدې فعالیت زیات شي د طبابت کې د مریضانو ته توصیه کیږي چې یو کلاس دوا چې دغه ته یوریا کلاس وایي چې هغه کې بیا درې دواګانې دي چې میتی مازول دي کاربی مازول دي او همدارنګ پروپایل تیوراسیل دي او بعض مریضانو ته رادیو اکټیو آیودین یا آیودین 131 د مریضانو ته توصیه کیږي او نور بل کلاس دوا چې د هغه کانټراست آیودینیټډ کانټراست ایجنټونه دي چې هغه په ډیر کم وخت کې دي غوډي د فنکشن یا وظیفه چې زیاده ده او په زیات اندازه سره هارمونونه جوړوي د فعالیت کموي دغه اورل دواګانې دي او هغه کوم چې دي هغه جراحي عملیات ده چې د مریضانو په خاصو حالاتو کې دغه په نړیوالې باندې سره ورسیږي.
ډاکټر صاحب راځي اوس لکه په دې خبرې وکړو چې دغه د تایراید غده چې اساسي رول لري او دغه اختلالات هم عام دي په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې څه وشي چې انسان دغه خپل غده خوندي وساتي په خوراکونه کې کوم هغه خوراکونه دي چې ډیره استفاده دغه تایراید غده متاثر کوي آیا دخانیات یا پټول کې هغه نشئی مواد چې کارول کیږي دا هم اغیز لري په د باندې او دغه غازدار هغه چې دی نوشابه چې دی د دوه څخل څه اغیز لري کې نه لري مجموع کې خوراکي توکي یا هم د څخاک توکي تاثیر لري په غده باندې؟
لوجن صاحب بالکل تلری اول ټول ها غذاګان چې هغه په زیات اندازه سره خپل ترکیب کې آیودین ولري ځکه د دې غدی یو اساسي علت د آیودین کموالی یا د آیودین په بدن کې زیاتوالی ده. هغه مثلا بعضی بحری غذاګان دي چې د مغ بحری غذاګان کې چې اکثرا زموږ ساسو هیواد کې خوشبختانه بحری غذاګان نه څو په نور هیوادونو کې اکثرا بحری غذاګان خلکېږي او دغه بحری غذاګان د آیودین څخه زیات آیودین لري نو هغه هم د دې سبب کېدل شي او همدارنګ دغه بل خبره چې تا وکوله نو دا
غازدار
دا خو دومره خاص هغه نه لري خو بیا هم کېدلی شي زموږ صحت په نورو برخو باندې په غیر مستقیم ډول سره په دې باندې هم تاثیرات کولای شي او بل دغه نشئی دواګانې ام پټامین په خپل د دې اغلوه چې د دې مر سره هغه د ام پټامین یو نو دوا ده چې دغه نشئی مواد څخه جوړیږي همدارنګه هیروئین دا هم په دې باندې ډیر زیات تاثیرات کوي او د دې دغه مشکل باید د تایراید د غدې د فعالیت زیاتوالي سره هغه د هارمونونو په لیول باندې تاثیرات کوي د غوي سره هم باید تفکیک شي او بل مولی شلغام امدارنګ مونپلی دغه ټول د تایراید د غدې په د فعالیت په زیاتوالي په کموالي باندې ډیر زیات موثر دي مستقیمه تاثیرات لري په غذایی رژیم کې باید دغه غذاګانې باید په نظر کې ونیول شي نور دین علاوه باز نور غذاګانې د سره کوم څه خاص رابطه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې د خبرونې لګې شیبي پاتې دي د دوی پوښتنې به ځواب پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم جناب لوجن صاحب زه خپل سلامونه تا ته محترم ډاکټر ستادانی کوم محمد خان مبارز مې د هلمند ویله
مهرباني وکئ مبارز ستړي مشي
مننه لوجن صاحب سلام از ما د محترم ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه ده ک په دغه جاغور ناروغي باندې وسو کا خاص یا و درملنه ونه سي دا ناروغي دوام پیدا کی خیا د دې شنس کا سو پیسه چې دا سړی خو ژوند لا سوار کی او بل پښتنه مې داده چې باید سو کو چې دغه ناروغي څخه محفوظ پاتې سو نور مو وخت نه نسم د خدای په امان.
سلامات اوسئ کور مو ودان مبارز ول هلمن ور بشو بل وريدون کی ته چې د هم اړیکنی ول استلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وای ښه الیک نشته الیک پریش ولا اوریدونکو ک چیرته پختنه لری یوازې تو شی به پاتې د مکولې سو ساز پختنه یاداشت کو ډاکټر صاحب ورته جواب وای او کنا بیا ورسته په دری خبرونه کې هم په همدې مسله باندې بحث کیږي بیا کولای سي هغه خبرونه ووري بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ووري مهرباني غږ مرادي خاستا سو غږ سټډیو سره وصل دی خبري وکړئ کزمو کا غوري استاسو غږ مو غاورو مهرباني وکړئ و ډیره مننه لک زره د غږ اندازه مو جګه کوي لوړه کوي خبرې وکړي.
ما دا پوښتنه ده ډاکټر ته وکړه چې د اتیا شخصو باندې غیر شاغت سبب کېږي دا په اولادې باندې تفصیلات لري که نه؟
بیا اولادې باندې ښه غږ مو ډېر یو موج هم لري کو لري په هر حال موږ مو پوښتنه واورېدله بیا اولادې سره وایي رابطه لري که نه. فکر کوم ډاکټر صاحب مخکې تبصره هم پرې وکړه وی ویل د هغو کسانو چې اولاد نه کېږي خصوصا د میندو طرف ته کولی شي چې دغه د تایرایډ ټیسټ وکړي. په هر حال بل اورېدونکي لرو مهرباني وکړئ ستړي مه شئ ازادي راډیو اورئ. اړیکه پریش والا د دې اوریدونکو هم متاسفانه کله چې اړیکې نیسي یا کریډیټ کمی په ټلیفون کې اړیکې پرې کیږي یادا وی چې انټرنیټ کمزوري وي واتس اپ ته اړیکې نیسي نو کله چې بیا انټرنیټ کمزوري وي د واتس اپ اړیکه نه وستلیږي غاګې موږ هم نه اورو او د نورو اوریدونکو وخت هم نیسي. مننه چې اړیکې مو نیولای د خبرونه هم لګي شي بي پاتې درازي چې برته ډاکټر صاحب ته ورسو چې دا بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب د مبارز ورور پښتنه ول هلمند ده وای آیا سړی له ناروغۍ نه له جاغور ناروغۍ نه ژوند هم له لاسه ورکولی سي که چېرته تداوی نه کوي یا تداوی نه کیږي؟ او بل پوښتنې دا و چې وای څه وشي چې په ټوله کې سړی مسؤول پاتې سي یعنی په ټول ژوند کې دغه د تایرایډ غدای چې وي خوندي پاتې شي او په کوم مرض اخته نشي؟
ډېره مننه لوجین صاحب. دا چې مخکې مهم ورته اشاره وکوله طبابت کې هر مرض نور اختلاطات رامنځته کوي یا په ساده ډول سره نور جنجالونه زیږوي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطاتو د وجه نه کېدل چې د مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. اول د اډوکو رسوالي ده هغه باندې مهمه خبره ده خو مهم شی چې دا د جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکاتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکاتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه کې چې څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کې د مرض تشخیص ونه کې او تداوی ونه کې کورس تداوی تکمیل نه کې نو کوو غواړو کو نه غواړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي. د غشناس کله چې د اختلاطات سره مخسو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند د لاس اور کوي د مغه مرض د اختلاطاتو د وجه نه خپل ژوند د لاس اور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه، د زړه د حرکت او غیر منظموالی او بل اخر د زړه حمله لاندې وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مخته لاړ شي تایرایډ سټارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجنه. نو په همدې اساس باندې که چیرته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی تکمیل کی چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده. او که چیرته بعضی حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطانی شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجنه د تایرایډ د غدي فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي هغه باید موخه سره تشخیص شي مخکې دنه چې متاساز ورکی باید عملیات شي او حامله کړي لکه د نور په ډټور باندې وایي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې زی مرض باندې مصاب یا اختن شي څه باید وکړو؟ اول اغه عمده علتونه چې د مرض سبب کیږي اغه علتونه باید موږ وپیژنو او د اغه علتو د پیژندلو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضی دواګان دي چې دغه دواګان د وجنه په خپل د غدی د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي اغه دواګان خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګان نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نو تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدی دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نس باندې اجرا شي. دوهم که چیرته مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري د حمل په جریان کې امغه اچ سی جی هورمون لیول پورته شي نو په دغه ول څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نس باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدی وظیفوي ټیسټ اجرا کړي ځکه چې حاملګي هم د دې غدی د فعالیت زیاتوالي یو بل علت. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستونی په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په موخه سره تشخیص او تداوی شي کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدی د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدل شي. او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی
دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غودي د فعالیت زیاتوالی شي په هغه کې باید بیلانس تامین شي روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام ایودین ته ضرورت لري که چیرې د ایودین مقدار زیات شي نو د دې غودي پر اساس باندې دغه ایودین په زیات اندازه سره غودي ته جذبيږي او د غودي د تخریب سبب کیږي نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غوده کې دي هغه غودي نه بهر وځي په وینه کې لول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي نو په دې اساس باندې دغه علتونه که چیرته موږ وپیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغۍ څخه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب کله چې د توازن یا بیلانس خبره کیږي په وجود کې کله ناکله لږ ذره څراک لګول مشکل وي، خصوصا د همدغه آیودین په برخه کې کله ناکله انسان نه پیږي چې څه اندازه مالګه مصرف کړي چې دای مثلا هغه بیلانس وساتي، ځکه که مالګه نه مصرفوي هم تاسو ویل چې ستونزه زیږوي، ورته مصرف د بوري هم دی مثلا وجود قند ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، اما که چیرته ډیریږي د بوري استفاده خصوصا د شکر ناروغانو سره شکر جګیږي او کنه شکر بیا ټیټیږي، هم که چیرته بوره کم استفاده کړي څنګه دغه بیلانس وساتي؟ آیا د انسان د وجود دننه ځینې داسې فکټرونه شته چې انسان ته وښیي چې دغه شي ته اړتیا لري؟ کله کله د یو شا زړه ته یو شی کیږي، مثلا زړه د کیږي چې ترخه غذا وخوري، کله ناکله د زړه کیږي چې خوږه غذا وخوري. آیا انسان وجود سره مثلا داسې تعامل کولی شي چې وجود ورته وایي او کنه باید له دین علاوه انسان خپله په خپل لاس باندې دغه بیلانس یا تعامل د غذا ځان ته وټاکي یا توازن د غذا؟
لودین صاحب، موږ تاسو باید په خپل نظر وسینو سال ته یا هغه صحیح انډیمیک صحیح چې هلته باج نارغان پکې زیات وي، یا مثلا باج وختن په وختن بدبختانه زموږ تاسو په هیواد کې خدای اقتصادي وضعیت خراب ده، علمي سات هم ټیټه ده، نو هر شپږ میاشتې بعد یا یو کال باید بعضي چیک اپ د بدن پر رابطه باندې وسی، خصوصا هغه امراض چې ډیر خطرناک او وژونکي دي. د یو سیګنالونو د معایناتونو د بعضي سینو سال او بعضي انډیمیک صحو کې موږ تاسو ته معلومېدلی شي، مثلا لکه تاسو ته اشاره وکوله، نو دغه طبابت کې بوره، مالګه او دغه د غنم ډوډۍ د تسکین زهر ویل کیږي. که چیرې یو څوک تکلیف هم نه لري د څلور کلنې نه وروسته په عمر کې دا شیان باید کم کړي، او همدارنګه هغه مالګه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره آیودین ولري، د دې هغه زیات مصرف نه هم باید ډډه وسی. که چیرې مثلا آیودین کمی دي، دې نه هم باید هغه وسی، او څو اندازه آیودین باید واخیستل شي. نو هدف مې دا ده چې موږ تاسو لکه څنګه چې په اسلام کې هم په یو شی کې افراط نه دی پکار، په طبابت کې هم نه افراط شته نه تفریط، باید دواړه په مابین کې که چیرته یو څو غواړي چې صحتمند پاتې شي که هر غذا وي هغه کې باید هغه بیلانس یا توازن وساتي. که چیرته اسراف کې وکړي، دغه اسراف باج حالاتو کې کېدلی شي چې په بعضو د باج امراضو یا د باج ناروغیو باندې منجر شي، نو په همدې اساس باندې دغه شیان په نظر کې ونیسي. خو که چیرته یو څوک بیا په یو مرض باندې اخته وي، مرض یې تشخیص شوی وي، نو د هغه نه وروسته د هغه مرض ټول هغه ریسک فکټورونه یا ټول هغه عوامل چې په هغه مرض باندې بد تاثیر کوي یا د هغه علتونه چې دغه مرض رامنځته سوی ده، هغه باید ډاکټر د خوانه مریض ته مشخص شي، او مریض بیا مکلف ده چې د هغه ریسک فکټورو یا د هغه عواملو څخه ځان وساتي. که چیرته تغیر د شکل هغه باید تغیر کړي، هغه کوم چې قابل د تداوي هغه باید تداوي کړي، تر څو چې د دې مرض هغه وخامت او شدت دا بیا په مخې سره مخ ونیول شي او نور جنجالونه ونه زیږوي.
بله ډاکټر صاحب، ورو ورو د بحث د پای شیبو ته رسیدلی یو. د تایراید غدي کې لا هم پاتې کیږو، کله ناکله په ماشومتوب کې ماشومانو ته د ستوني درد تکلیف پیدا کیږي. په دې کلیوالي سیمو کې یو ډول تداوی ده چې د ماشوم ستوني ته لختي ورننه باسي، بیا ستوني په خلاصي خو دې ته ورته ټوټکی. ممکن تاسو ته هم معلومات په اړه ډیر وي ځکه خلکو سره سروکار لري. دغه د ماشومتوب د وخت دا ډول ټوټکی یا دا ډول تداوی بیا څومره په اوږد مهال کې د جاغور یا د ستوني یا د مرۍ ناروغي زیږولی شي؟
اول خدای دا چې دا کارونه چې هر څوک وي دا ټول غیر علمي کارونه دي، دا کار باید ونه شي. نو په همدې اساس باندې که څوک دغه برنامه اوري او اکثرا معمولا په اطراف کې دغه زړې ښځې دا کارونه کوي، نو دا کار باید ونه کړي، ځکه که چیرته دغه کار وکړي نو هغه قسمت د مرۍ کې چې هلته دغه مشکل وي، نو هغه چې دا ټوټه تیروي یا په ګوته باندې هغه قسمت باندې پوچه کوي یا فشار پرې واردوي، اکثرا دغه قسمت بیا منتن کیږي، میکروبي کیږي. نو یو علت دی جاغور د غدي، موږ تاسو مخکې ورته اشاره وکوله، انتانات خصوصا وایرس او بکتریاوي دي چې هغه کېدلی شي د همدغې لارې نه یا د کومې بلې لارې نه د همدغې غدي د التهاب یا د پاړسوب سبب وسي، او په نتیجه کې ټول هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې وي هغه وینې ته ریلیز وکړي، وینې ته لاره پیدا کړي، په وینه کې لیول پورته شي او د دې ناروغي سبب کېدلی شي. نو دغه ناروغي بیا درې مرحلې لري چې په اوله مرحله کې همدغه د تایرایډ د غدې د فعالیت زیاتوالی ده، دومه مرحله چې کومه ده د غدې نارمل حالت، په درېمه مرحله کې بیا د غدې د فعالیت د کموالي سبب کېږي، ځکه هارمونونه په دغه غده کې رلیغ کېږي، تخلیه کېږي، نو بیا یو بل ناروغي د هغه رامنځته کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې دغه غیر علمي او غیر اکاډمیک کارونه باید په هیڅ وجه ونه شي، نه تنها دا چې د تایرایډ د غدې سبب کېدلی شي، په غیر مستقیم ډول سره نور مشکلات هم ورکولی شي د مری او د ستوني.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دیو بل اوریدونکو پوښتنه فکر کوم مخکې ځواب شوی لري چې بیا اولادۍ سره څاړي کلري کنا، تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک اولاد نه کیږي خصوصا میرمنې خده چې دغه د تایرایډ ټیسټ وکي هم داسې د پلان وکي.
لودین صاحب بالکل مستقیم دی، بیا اولادۍ سره دغه مرض ناروغي لري، ټول هغه خويندې میندې چې هغوی اقامت یا شنډوالی ولري اولاد نه کیږي، نو هغوی حتما یو ځل باید دغه غدي دغه معاینه باید سر ته ورسوي، که چیرته په دې ناروغي باندې اخته وي دا باید تداوي کړي، نو کېدلی شي چې امید ده چې ورته الله تعالی اولاد هم ورکړي. دی بیا اولادۍ سره مستقیما رابطه لري.
ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ کور مو ودان. ډاکټر صاحب فضل احمدزی، له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پوښتنو لا ښایسته کړه. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
rasani ni papani ni papa mama dena badani ni dasa sadi re re sa mama mare sare sani kali bali sare sa rasani ni dada papa papa gaga re re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sargada
samosa parta dahi jiran wahaliya
sargada
samosa parta dahi jiran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
sa gaga papa dada pa gaga papa dada sa sani
kabal dako lokak dikhaya kabal dako lokak dikhaya samaya jeezi tapakmash ke bahon
dada pagapa
samaya jeezi tapakmash ke bahon
dada gale
mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவா கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவா கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவா கல்லார் மியூவஸ்வ கால்பத்தாட்டி கேரவா கல்லார் மியூவஸ்வ கால்பத்தாட்டி கேரவா மாத்த மாத்த ஜாம் மாத்த மாத்த ஜாம் தசோலபோவன் ராஜ மாத்த சேரன் ராஜ ஓஸ்மான்.